امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روان هفته کې اسلام آباد ته سفر کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نظامی عملیاتو په وخت د کورونو تلاشي بیرته پیل کړي، او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې مؤسسه وایي چې د امریکا په شمیرې د ائتلاف په هوایی حملو کې په سوریه کې تر اوسه 860 کسان وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د دې سات د پوره خبرونو د اوریدونکو ورسته به تاسو رپورټونه واوري او پسې به پوره خبرونه واوري. البته د خبرونو ورسته د رپورټونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نظامی عملیاتو په وخت د کورونو تلاشي بیا پیل کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روان هفته کې اسلام آباد ته سفر کوي، او په ننګرهار کې د 10,000 زده کوونکو په مخ خونځي تړل شوی دي. رپورټونه ورساوري خو اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې زینب شباشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی په روان هفته کې پاکستانی چارواکو سره د خبرو په نیت اسلام آباد ته ځي. پاکستانی ماموران وایي هیله لري چې په قبایلي علاقو کې د طالبانو په ضد د پاکستان د پوځ وروستي عملیات او کومه نوې پالیسي چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس نه وهلو په اړه غوره کړې ده، د دې سبب به شي چې دواړو ملکونو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانستل شي او خرابې شوې اړیکې بیرته ښې شي. خبریال ایاز ګل په خپل رپورټ کې د اسلام آباد نه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت مشاور ستاج عزیز په دې ارتباط وویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې د خپل بې طرفۍ د ثابتولو او په دغه هیواد کې د سولې او روغې جوړې په خاطر فوق العاده ګامونه اخیستي دي. جمهور رئیس اشرف غنی پخپل وینا کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په اړه د نوی پیل کلمه استعمال کړې ده، او افغانستان سره به زموږ اړیکې د اعتماد په اساس ولاړې، یو پر بل به نور پړه نه اچو، اړیکې به مو مختلف آباد ولري چې سوداګري، پانګه اچونه او اقتصادي همکاري به یو برخه وي، خو په عین وخت کې به د امنیت په برخه کې د دواړو ملکونو همکاري او د مستقیمو تماسونو ساتل خورا زیات اهمیت ولري. سرتاج عزیز ویل چې په کابل کې اشرف غنی سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیز ملاقات او پر روان هفته کې اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر با یو لړ تعمیري او مثبتې نتیجې ولري. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې د چین حکومت په افغانستان کې د روغې جوړې په خاطر د افغانستان د حکومت طالبانو چین او د پاکستان ترمنځ د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. اژانس وایي د افغانستان د حکومت د دولتي هیئت چې په بیجنګ په غونډه کې برخه اخیستې د چین د حکومت دغه وړاندیز زیات حیران کړل.
طالبانو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې 40 ښوونځي تړلي دي چې د 10,000 زده کوونکو په مخې د ښوونځیو دروازې تړلي. په جلال آباد کې زمونږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د طالبانو یوه غوښتنه دا ده چې نیول شوي ملګري آزاد کړي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو دغه کار له 13 ورځې راهیسې پیل کړی دی. خو د ننګرهار پوهنې ریاست یو ویان آصف شینواری وویل طالبان چې کومې غوښتنې لري د معارف ریاست پورې هیڅ اړه نه لري.
دوی په غوښتنو کې د یو شمېر بندیانو خوشي کول او دغه راز په هغه روغتیایي مرکزونه چې د دوی د حاکمیت په ساحه کې دي هغې ته درمل او طبي تجهیزات ور انتقالول، او کمیدارې چې امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې تړلي دي د هغې د بیرته پرانیستو، او دغه راز د یو شمېر حکومتي سیمه ییزو چارواکو عدلون بدلون دی.
د سیمې یو شمېر اوسیدونکي له حکومت او طالبانو نه غواړي چې د سیاسي مسلو له امله باید د کوچنیانو راتلونکي ته زیات زیان ونه رسي.
زمونږ غږ له واشنگټن ناوړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کوم بندیزونه چې سمود مخکې د پوځي عملیاتو په دوران کې د شپې لخوا د کورونو په تالاشیو لګول شوي لمنځه تللی دي، او د افغانستان د ملي پوځ عسکر به کورونه تالاشي کوي. د دفاع د وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي امریکا غږ ته نن وویل چې د شپې لخوا د کورونو تالاشي په بشپړه توګه مخکې هم نه وبنده شوې، یوازې ځینې قیودات پرې لګول شوي. ښاغلی اعظمي ویل
افغانستان فقط وزارت دفاع میتونه در تحت
اداره انجام بده. جنرال عزیزی ویل په افغانستان کې یوازې دفاع وزارت کولی شي چې د شپې عملیات ترسره کړي. موږ د شپې عملیات پیل کړي دي. په اوس وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د شپې د عملیاتو او نورو برخو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو باندې بوخته ده. موږ د شپې عملیات
لبل خو د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر محمد عمر داوودزی وای چې امنیتي ځواکونو د ناټو له ځواکونو سره یو ځای د طالبانو په ضد خپل ګډ عملیات پیل کړي دي او د تیرو درې ورځو په موده کې د قندوز په ولایت کې ګډ نظامی عملیات سرته ورسول.
ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار او اپیمو تولید له حده زیات شوی دی. یو نوی رپورټ چې د مخدره موادو او جرم سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی پکې ویل شوی دی چې د اپیمو حاصلات سږکال 18% لوړ شوی دی چې د تیر کال په مقایسه پکې تقریبا 6400 ټنه زیاتوالی راغلی دی. څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د ټولې نړۍ 80% اپیم په غیر قانوني ډول تولیدیږي او له پیسو نه طالبان د خپل جنگ مصارف پوره کوي. ملګری ملتونه وایي چې سږکال په برابر 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. کله چې امریکا په افغانستان باندې په 2001 میلادي کال کې نظامي یرغل وکړ نو تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر د کوکنارو د فصلونو په محوه کولو او مخدره موادو په ضد په مبارزې مصرف کړي دي. خو د مخدره موادو او جرم سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤول ژان لاک لیماهیو وایي چې اوس هم د اپیمو خرڅلاو د افغانستان د کورنیو عوایدو 40% تشکیلوي او تقریبا 4,10,000 کسان د دغه کاروبار له لارې خپل روزي پیدا کوي. د امریکای د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو رپورت لمخې یو کیلوګرام وچ اپیم بای اوس 144 امریکایي ډالر ده چې د پروسه کال په پرتله بای په بازار کې 40% راکم شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ له واشنگتن ناوړی. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وای چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د ډلې په ضد د هوایي بمباریو له امله د تیرو اوو هفتو په موده کې د 500 ملکیانو په شمول کم تر کمه 860 کسان په سوریې کې وژل شوي دي. دغه مؤسسې نن د چهارشنبې په ورځ په رپورټ کې ویل شاید چې د تلفاتو اصل شمېر د دې نام زیاتی. امریکا او نړیوالو انډیوالانو په لومړۍ مرحله کې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په ضد سږکال په سپتمبر کې په عراق کې هوایي عملیات پیل کړي، خو بیا یې د هوایي بمباریو ساحه سوریې ته هم وغځوله. اسلامي دولت په دغو دواړو ملکونو کې زیاته خاوره نیولې ده او خپل خلافت یې پکې اعلان کړی دی. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ لخوا خپاره شوي اعداد او ارقام ښیي چې د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو په سوریې کې تر اوسه پورې 350 ځله بمباري کړې او په عراق کې 450 وارې بمباري کړې ده. له اسلامي دولت نه علاوه امریکایي الوتکو د سوریې د رژیم مخالفې ډلې النصرې جبهې مرکزونه هم بمباري کړې دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه اسلامي ډله له القاعده سره اړیکې لري. په سوریې کې د بشري حقوق څارنې ډله وایي چې تر اوسه پورې د النصرې د جبهې 15 غړي په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي.
د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان مشان به سبا د پنځمې په ورځ په مینمار یا برما کې خپل علي خونډه وکړي. غړي ملکونه د هیله لري چې د جنوبی چین د سمندرګي په اړه چې کومه شخړه د چین او ګاونډي ملکونو ترمنځ را پیدا شوې ده حالې کړي او تشنج کم کړي. د آسیان د لسو غړو ملکونو د مشرانو په دې 15مه علي خونډه کې به د اقتصادي همکارۍ د پراخولو او د یو اقتصادي بلاک په جوړولو غور شي. د برما جمهور رئیس تنسن نن په یوې وینا کې وویل د آسیان د غړو لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې غړي ملکونه بل کال د آسیان د غړو ترمنځ د آزاد تجارت د سیمې د جوړېدو نه مخکې یو شاندریز او پالیسي ولري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هم په غونډه کې ګډون کړی دی او ټاکل شوی چې د هند، چین، روسیې او جاپان مشران هم پکې برخه واخلي.
د مالی د روغتیاي چارو مسؤلین وای و نرسه چې د ایبولا ساري ناروغي نیولې و د سه شنبه پر ورځ نه وخت مړه شو. په دغه افریقایي هیواد کې د ایبولا د ناروغي د دوهم تثبیت شوی پیښه و. 13 میاشتې و 2 کلنه ماشومه په مالی کې د ایبولا په ساري ناروغي مړه شوه و. د مالی د روغتیا وزارت نن د چهارشنبه پر ورځ ویل کوم نرسه چې پر مړه شوه د ایبولا د ناروغانو په یو کلینیک کې کار کاو او قرنټین شوی و. مالی له ګینی او اسرائیلون سره ګډ سرحدونه لري. ملګري ملتونه وای چې په لویدیځ افریقا کې سکال د ایبولا ساري ناروغي 15,000 ناروغان مړه کړي دي. تقریبا 50,000 کسانو نن د زمبیا په پایتخت لوساکا کې د دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس مایکل ساتا په جنازه کې ګډون وکړ. د کینیا، نامیبیا، مدغاسکر او زمباوي د جمهور رئیسانو په شمول د څو افریقي هیوادونو مشران هم په جنازه کې موجود وو. ساتا د اکتوبر 18 په لندن کې د ناروغۍ له امله یو ناڅاپه مړ شو.
قدر من اوریدونکو د سپورت په برخه کې تازه حال احوال د خپل همکار متی الله عابد صاحب ناورو عابد صاحب په سټډیو کې درسره مشابه سره
من نو شوبجان د سپورت مینوال خصوصا په افغانستان کې د کرکټ مینوال لپاره پرله پسې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم په کویت کې د بریا او زیری ورکې نن درېمه لوبه هم وګټله. لوبه د سعودي عربستان سره او سعودي عربستان دا چې په کرکټ کې ډېر سابقه نه لري خو بیا هم د یو ټیم په حیث باندې د سره مقابله شو او افغانستان ورته په 200 منډو چې یو غټ فرق دی په هغه ماتې ورکړه. دنه مخکې په دغه ټورنمنټ کې افغانستان ملیزیا ته ماتې ورکړه او بیا د عربي اماراتو ټیم ته هم په ستر فرق 306 منډو باندې ماتې ورکړه. افغانستان په دغه ټورنمنټ کې 2 لوبې هم لري چې د نیپال سره ده او بل د کوربا هیواد کویت سره. په دې لوبو کې افغانستان کوشش هم دا دی چې ټول ټیمونه مات کړي او یو ځل بیا د کرکټ د ملکنو لوبغاړو نړیوال جام ته چې په 2018 کې د هغه ته ورسیږي نو زیاته هیله مندي ځکه ده چې افغانستان په آر ایس اف ګروپ کې او په دې لوبو کې مخکې دی نو که نیپال سره کومه نتیجه سمره نه هم شي خو د منډو په حساب باندې کویت بری سره مخکې لاړ شي. بل خبره د پاکستان او د افغانستان د الف ټیمونو ترمنځ چې کومه لوبه ټاکل شوې ده د هغې لپاره ځای معلوم شوی دی چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې په یو میدان کې به کیږي. د 15 نومبر پاکستان هم هغې لپاره د خپل ټیم اعلان کړی دی چې پخوا ویل کېدل چې مشهور لوبغاړی شاهد خان افریدی به کپتاني خو اوس چې کوم ټیم اعلان شوی دی کې خپل شاهد خان افریدی نشته. هغه په ځای باندې صہیب مقصود یو لوبغاړی د پاکستان هغه کپتان مقرر کړی دی. مشهور لوبغاړی عمر ګل او عرفان خان کې شامل دي. نو د کرکټ مینوال به منتظر دي د شنبه ورځ یو بجه پاکستان کې د لوبه کې شل ورځې د پاکستان افغانستان ټیم هم ځان تیار کړی دی. نو د افغانستان
مینوال د خبرې
بس پاکستان سره چلو به مینوال ډیر دی ته تناستي موږ به هم ورته د دې لوبه نه مخکې ورسته ټول احوال وخت په وخت ورکو.
مننه به څه پوره مده.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاگ آشنا رادیو نه واوریدل په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په ضد د شپې عملیات بیا پیل کړی دي. اکرام شینوارې په حق له رپورت راکړي.
افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیر حکومت کې چې دغه وزارت په ځانګړو ځواکونو باندې د شپې د عملیاتو په برخه کې کوم محدودیتونه لګېدلي وو اوس هغه محدودیتونه لرې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په پخواني حکومت کې هم په بشپړه توګه د شپې عملیات نه و بند شوي خو د عملیاتو په برخه کې یو لړ محدودیتونه موجود وو.
افغانستان فقط وزارت دفاع میتونه سرکار
کنډوم. جنرال عظیمي ویل په افغانستان کې یوازې دفاع وزارت کولای شي چې د شپې عملیات ترسره کړي. موږ د شپې عملیات پیل کړي دي. په اوس وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د شپې د عملیاتو او نورو برخو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو باندې بوخته ده. موږ د شپې عملیاتو ترسره کولو په برخه کې کومه ستونزه نه لرو. تیر هفته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو خبری کانفرنس ته ویل چې لا هم په غلارو چارو باندې غور کوي چې څنګه کېدای شي چې مخالف وسلوال سره په جګړو کې هم افغان امنیتي ځواکونه او هم عام افغانانو ته د سر زیان د رسیدو احتمالات پکې کم موجود وسی. خو جمهور رئیس غنی ویل چې په دې حق لا پریکړه نه ده شوې. جنرال زید عزیزی دا ونه ویل چې د شپې په دغه عملیاتو کې بهرني عسكر هم برخه اخلي او کنه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست محمد عمر داوودی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر پالیسو سره په کتنه کې غوښتنه کوي چې افغان پولیسو د بهرني ځواکونو سره ګډ عملیات یو ځل بیا پیل کړي دي.
با مدني حکومت وحدت ملی او همکاري ها پس به مو پیمانی نورمالش رسیده.
داوودی ویل د ملي وحدت د حکومت پر امسکیدلو هغه همکاري یو ځل بیا دی حالت رسیدلی ده. د تیرو ورځو را په دی خوا په کندوز کې ګډ عملیات روان دي. افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه د خپل ګډ دښمن په وړاندې جنګیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د خپلې واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د شپې په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون بندیز لګولی و او د شپې لخوا د اجازې پرته د افغانانو کورونو ته د بهرنیانو نوتلي د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو خلاف عمل بللی و. همداشان پخوانی جمهور رئیس په افغان ځواکونو هم د شپې د عملیاتو په برخه کې ولر بندیزونه لګولي و چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس د بندیزونه لرې شوي دي. د ناتو پوځي چارواکي او هم افغان پوځي کارپوهان د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په جګړه کې د شپې عملیات معاصر ګڼي او وایي چې په دغسې عملیاتو کې د وسلو د استعمال په ځای د استخباراتي معلوماتو نه ګټه اخیستل کیږي او دښمن هم په دغسې عملیاتو کې د تیښتې ډېر امکان له لاسه ورکوي. د پوځي چارو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې که چیرې د شپې عملیات د استخباراتي معلوماتو په بنا ترسره شي نو افغان حکومت ته ډېره ګټه رسیږي. کوهستاني وایي ځانګړي عملیاتو بیا پیلېدل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په اطلاعاتي هماهنګۍ کې ترسره شي د دښمن د ځپلو لپاره ډېر ګټور دي او دا کار به د مخالفو وسلوالو لخوا د نامنیو د پراخېدلو مخه ونیسي. که سم چې د افغانستان دفاع وزارت د شپې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی خو په تېر حکومت کې د دغسې عملیاتو په خلاف په ډېرو سیمو کې خلکو مظاهرې کړې وي او د شپې د عملیاتو د بندېدلو غوښتنې کړې وي. تروسه لا څرګنده نه ده چې جمهور رئیس اشرف غني به د شپې په عملیاتو کې د بهرنیانو ګډون اجازه ورکړي او که دا ډول عملیات به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ یوړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم سپام د بل رپورټ اوریدو ته راګرځوم چې زبی الله غازی د جلال آباد نه رالیږلی دی. وی د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو د 40,000 زده کوونکو په مخ ښوونځي تړلي دي. چارواکي وایي دغه ښوونځي د تیرو درې ورځو راهیسې تړل شوي او طالب وسله والو د لارې په حکومت یو شمېر غوښتنې منل غواړي.
وسله والو طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د 40,000 زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او له دې لارې هڅه کوي چې پر حکومت خپلې غوښتنې ومني. چارواکي وایي چې دا کار د تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی او په دغه ولسوالۍ کې شته څلېرش ښوونځي دولت مخالفې غاړې تړلي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند سیب شین واره
پاوشا څلېرش په ښوونځي چې په دې کې یو دارالمعلمین او یو د کرنې لیسه همدارنګه یو میخانیکي انسټیټیوټ او دغسې د انجونو څلور لیسې شامل دي دینی مدرسې شامل دي پکې دا د دولت مخالفو ځواکونو لخوا تړل شوی دي.
نو موړې وایي وسلوال طالبان د خوانځیو د خلاصون په بدل کې یو شمیر غوښتنې لري چې د ماری پریاست پورې هیڅ تړاو نه لري.
دوی په غوښتنو کې د یو شمیر بندیانو خوشی کول او د غراس په هغه روغتیایي مرکزونه چې د دوی د حاکمیت په ساحه کې دي هغې ته درمل او طبي تجهیزات ور انتقالول او کمیدارې چې امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې تړلي دي د هغې د بیرته پرانیستو او د غراس د یو شمیر حکومتي سیمه ییزو چارواکو عدلون بدل
د سیمې یو شمیر اوسیدونکي له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په سیاسي مسلو کې د دوی د کوچنیانو راتلونکي نه زیانمنوي. دوی وایي په قومي کچې د ښوونځیو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي خو حکومت دی ورسره مرسته وکړي.
د دې بالا یا لیسی یا مکتبونه دا ټول طالبانو بند کړي د خپل مفادو لپاره. زموږ سوال دی کاغه قومي خلکې کاغه په دې حکومت کې دننه خلکې باید غوی دا مشکل لامنسنه کوي. اوس سالانه امتحان را روان دي مونږ بالکل بے برخې پاتې کوو. باید ولې د ننګرهار په دوه ولسوالۍ کې بے برخې پاتې شو؟
په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 40,000 هلکان او نجونې ښوونځي ته ځي چې په دغه چاره زده کوونکي خورا غمجن شوي دي. دوه تنو یې امریکا غږ سره پر ټلیفون خبرې کړې.
لسم ټولګي مطالعه مې د یک شنبه ورځې نه راځي زمونږ ټول مکاتب وسلوالو طالبانو خوا نه تلل شوي دي. ټول ملازمین ورسې رخصت کړي. شاګردان هیڅوک هم په مکتبو کې نه پرېږدي.
دا پوهنې ریاست چارواکو دا هم ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې اکثره ښوونځي له حکومتي ولکې په لرې سیمو کې پراته دي. دوی زیاتوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم ګڼ ښوونکي له نام نسیمو راځي او له همدې کبله له ویرې ښوونځیو ته نشي ورتلی. د پوهنې ریاست دا هم ویلي چې ولایتي اداره وان وزارت یې پر دغه مسله خبر کړی تر څو د دغه ستونزې حل ته یوه لاره پیدا شي. ولایتي اداره هم په تېرو څو ورځو کې د دغه ستونزې ستونزه په حل نه ده بریالي شوی. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي هڅې پیل کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې ملګرو یې ښوونځي تړلي، خو وایي څو ورځې وړاندې قومي خلکو یو وسلوال طالب حکومت ته سپارلی چې پر غبرګونې د دوی ملګرو ښوونځي تړلي. نوموړی وایي که حکومت یې بندي شوی سړی خوشي کړي نو دوی هم تیار دي چې ښوونځي پرانیزي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو دروازې پر داسې مهال تړلي چې په دغه سیمه کې د زده کوونکو کلنۍ ازموینو ته ایله څو ورځې پاتې دي. که تر راتلونکو څو ورځو ښوونځي پاتې شي نو دا اندېښنه ډېره ده چې دغه 40,000 زده کوونکي به له کلنۍ ازموینې محروم او په راتلونکي کانکور کې به له ګڼو ننګونو سره مخ شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د همدې اونۍ په پای کې اسلام آباد ته ځي. د سفر نه د هیلو، د نوي حکومت، د نوو اړیکو او د پاکستان په نوو ژمنو او د همکارۍ په تعهد. د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاس ګل رپورټ را لېږلی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته زموږ همکار جعفر خان لولي.
د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د لومړي وزیر نواز شریف سلاکار سر تاج عزیز په اسلام آباد کې امریکا غږ ته ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کرونو کې د خپلې بې طرفۍ د ساتلو او په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د هڅو په برخو کې اغیزناک ګامونه اخیستي دي. سرتاج عزیز په دې باور دی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه وروستۍ لیدنه او دغه ښار ته د پاکستان د لوی درستی سفر به اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په وخت کې مهمو او ګټورو خبرو ته لاره هواره کړي. سلاکار عزیز وایي افغان طالبان د سیاسي پروسې یوه برخه ده، خو که هغوی دا هڅه کوي چې د جګړې له لارې بیا پر کابل واک ټینګ کړي، دا د پاکستان د ملي امنیت خلاف او ګواښ دی ورته.
He himself views the world a new beginning and a relationship that is based on trust and
دی وایي په خپل ولسمشر اشرف غنی د نوي پایله ودا سیړي کو خبره کړې ده چې په باور او اعتماد ولاړ وي او د تورونو د لګولو لوبه پکې نه وي. د دغو اړیکو اساس به اقتصادي همکاري، تجارت او پانګونه وي. په عین حال کې امنیتي همکاري او د خلکو ترمنځ به اړیکې لاخي وي. دا څو اړخیزه اجنډا ده چې هیله مند یو د همدغې اجنډا په اساس به نوي اړیکې پیل کړو. په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت له ډیر وخت راهیسې د اسلام آباد اړیکې له کابل او امریکا سره خرابې کړې دي. د حقانی شبکه چې مشري افغان طالبان کوي له القاعده سره تړاو لري، خو ښاغلی عزیز وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د حقانی شبکې خوندي ځایونه ویجاړ کړي دي. دی وایي حقیقت دا دی چې هغوی نور دغلته پټ ځایونه او بنسټونه نه لري چې خپل فعالیت تنظیم کړي. دغو عملیاتو داسې یوه فضا جوړه کړه چې په اساس به یې د یو بل پر ضد د یو بل د خاورې د نه استعمالولو پالیسي عملي کیږي. ښاغلی عزیز په دې باور دی چې نوي افغان مشرتابه او د هغه پیاوړي انتخاباتي کړنلارې د سولې د پروسې د چټک کولو لپاره لاره هواره کړې او پاکستان چمتو دی چې په دغو هڅو کې خپل مرستندوی رول ولوبوي، خو هغه دا وړاندیز رد کړ چې ګینې اسلام آباد به پر طالبانو فشار راوړي چې خبرو ته کینی. خکاره خبره ده چې موږ هغوی نه کنټرولوو. موږ ځینې تماسونه لرو، خو اساسي خبره دا ده چې افغانستان باید په دې اړه پریکړه وکړي چې دغه پروسه څنګه پر مخ بیایي. موږ مشوره ورکولی شو، زمینی برابرولی شو، خو موږ په دې اړه پریکړه نشو کولی چې مذاکرات دې څنګه وشي او د بیا پخلاینې پروسه دې څنګه پر مخ ولاړه شي. دا پخپله د افغانانو پروسه ده او مشري هم افغانان کوي. خاغلی عزیز وویل چې په چین کې د افغانستان په اړه غونډې هم طالبانو ته دا پیغام ورسوه چې باید له جګړې لاس واخلي او د بیا پخلاینې په سیاسي هڅو کې دی ورداخل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شنونکو د شبکې غړی توماس روتی هیلمند چې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې کړنلاره او اسلام آباد ته د افغان ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ښې کړي. دوی زما په فکر په افغانستان کې د نوي حکومت راتګ د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره یو چانس دی او دا چې دغه دواړه ګاونډیان له یو بل پرته ژوند نشي کولی. که عادي افغانان او حکومت وپوهیږي چې رښتیا هم پاکستان په خپلو کړو وړو کې تغیرات راوستي نه نو دوی به خوشحاله او مثبت عکس العمل وښیي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی څه موده وړاندې وویل اسلام آباد ته سفر کوي چې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د راوستلو پر لنډمهالو منځمهالو او اوږدمهالو پلانونو خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د خاصو عملیاتو او د شپې لخوا د عملیاتو په برخه کې محدودیتونه پای ته رسیدلي او افغان ملي پوځ یو ځل بیا د امنیت ټینګښت په خاطر دغه عملیات پیل کړي. د خبر اترو گفتشنو د نن ماښام په خپرونه کې د شپې لخوا او خاصو عملیاتو د ګټو او تاوان په اړه د میلمنو سره خبرې کوي. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې او نظرونه د فیسبوک په پاڼې ولیکئ او همدارنګه د تلیفون د شمیرې له طریقه په سټډیو کې هم د میلمنو سره مطرح کړئ. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی پر روان هفته کې پاکستانی چارواکو سره د خبرو په نیت اسلام آباد ته ځي. پاکستانی ماموران و هیله لري چې په قبایلي علاقو کې د طالبانو په خلاف د پاکستان د پوځ وروستي عملیات او کومه نوې پالیسي چې پاکستان د افغانستان په ارتباط وضع کړې ده د دواړو ملکونو په اړیکو کې به د یو نوي فصل د پرانیستو باعث شي. چین په افغانستان کې د روغې جوړې په خاطر د چین، پاکستان، افغانستان د حکومت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د یوې ګډې غونډې د رابللو وړاندیز کړی دی. د رویټرز خبري اژانس وایي د چین د حکومت دغه وړاندیز چې د افغانستان د حکومت هیئت ځینې غړي چې په بیجنګ کې په یوه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوو حق پاک حیران کړل. طالبانو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې څلېرش ښوونځي تړلي دي. هغوی وایي چې ځینې ملګري دي آزاد شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کوم بندیزونه چې څه موده مخکې د پوځي عملیاتو په دوران کې د شپې لخوا د کورونو په تلاشۍ کولو باندې لګول شوي لمنه تللی دي او د ملي پوځ عسکر کورونو ته ورننوتلی شي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار او د اپیمو تولید له حد نه زیات شوی دی. په یو نوي رپورټ کې چې د مخدره موادو او جرم سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر خبر کړی دی وایي چې تقریبا 4,000 زیاتوالی پکې سږ کال راغلی دی. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د ډلې په ضد د هوایي بمباریو په نتیجه کې د تیر وو هفتو په موده کې شپږ 850 کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی خبرونه او مطالب هم دا و چې تاسو خبرو شو او عوام بدل نو د دې په څول باندې شبو کې د دې پروګرام هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مه هیروي. د دې پروګرام د خبرونو وروسته به د خبرو اترو گفتو شنو پروګرام ووري چې موضوع تاسو سره مخکې شریک شو. تر بل پروګرام الله مات.